پروت دي او دغه څه خلک وي چې خیبر پختونخوا کې د پښتانه دی او دلته دی خلک بدګري خو هغه سره دغه څه ډیر رونه دي زموږ ډیر رول په شان دي چې کوم دون عزت راکړي چې بهر وتل موږ ته آسان ښکار شي او د دې سپورټ یې مونږ ته د دې په ځای کې څو پنجاب ته دي نو هغه د خزو دون عزت نه کوي چې څونه زموږ پښتانه کسان زموږ عزت کوي
په دې کله خبرو کو چې د خزو د اقتصادي ترقیا لپاره هم تاسو سره حل ځلې دي نو کو باغې لګرانا واچوي چې تاسو سره کوي دا
اقتصادي ترقی کې د هغه رول ډیر زیات ضروری دی نو هغه په کار دي چې هغه سبق وای یو ځل سبق وای اینه پس په کار دي چې هغه خپل خاوند سره یا خپل رول سره یا خپل پلار سره اقتصادی مدد موکی د څه کارونه شروع کی کنو کری نه کول غواړي نو کور کې د ورکوټ بزنس شروع کی خو دې کې داغي دې وخت کې حالات د څه ندي چې یو کس وګټه کوي او ټول بخوري لس کس بخوري
ګرانی ده
هیڅ پته خبر نه ده او دې کې هیڅ پته خبر نه ده تاسو حضرت خدیجه تاسو سره مثال موجود ته نو که اخی بهر وخت هغه بهر وخت شو او ګټه کول شو زمونږ خزیبه ولې نه کوي نو اخی کدا کار کولی شنو پکار ته چې زمونږ خزه مخک راشد اخی ته پاره پکار دای چې مور پلار کوشش وکړي چې جنید اخی باندې سبق وای بیا چې هغه لوی شو هغه کیسه سلای کړای کار کول غواړي او کبل چې څه کار کول غواړي که بهر وتل غواړي کور کې بناست کار کول غواړي سم میکانیکل کار کول غواړي هغه دې انکریج هغه دې انکریج کی نو هغه سره دا غي سپورټ وکړي نو هغه سره هغه به سبا خپل ژوند چې شروع کړي هغه کې به مفید فائدې بل چا کس لاس ته بنو ګوري
صحیح
بیا یو ډیره ضروری خبره دای چې خزه کله ګټه کوي کنه هغه ګټه چې کومه ده تاسو به نو هغه د ماشومانو صحت دوایانو باندې لګي او د هغوی تعلیم باندې زیات لګي نو دا پورا دې باندې ریسرچ شوی دی نو چې که تاسو دا غواړي تاسو بچو صحت ښایي او هغوی سبق وایي مخکې تعلیم شي ستاسو معاشره کې نو تاسو به خپل ښځو ته اوس دې وخت کې چې کوم ستاسو بچی دی او جنکې دی او ښځې دی ایت تعلیم ورکې او هغه اقتصادي تور باندې انکرج کې چې مخکې لاړ شي
یو اوریدونکو ټلیفون کړي دی هغه ته وار ورکو
مانی را اور تاسو ستاسو پروډوسر ته مل منی ته په پښتنه مینه سلام کوم
وعلیکم السلام عمران ملنګ رو را ډیر مننه چې تاسو ټلیفون کړي دی
پښتنه می دا غداله کې دی ول څه مو تجارت کوو کنه او مانی ها خور په پاکستان کې دا نن تجارت کوي کنه بار بار ملکونو تا دا سامان لیکي لیږي د خوراک سامان
زه پاکستان او افغانستان پورې زما ایکسپورت پاکستان پورا مارکیټ دی او افغانستان کې ایکسپورت کوم
په خیره کې بس تاسو نه دا پوښتنه وکم چې اوریدونکو لپاره بس تاسو څه پیغام وي
په زغې ته ويم چې تاسو خپل پویا زیات کې سبق وې او ځان چې دنیا کې څه کیږي هغه سره ځان اپ ټو ډیټ ساتئ چې سبق وای دا ټولو کې ضروری خبره ده نالج دې خپل زیات کې چې
پاکستان
او افغانستان کې د آزادۍ په اړه د فریډم هاوس تازه رپورت سوای د جزوی او غیر آزاد هیوادونو کټګوریانی څه معنا لري په پاکستان او افغانستان کې د ملکی سیاسي او جمهوریت آزادۍ او کموالی څه اثرات لري په پاکستان او افغانستان کې د قانون حاکمیت په عملي کولو کې لا هم څه ډول ننګونه موجود دي دا نور پښتنې مو د جمهوریت پر نړۍ خبرونه کې چیړل دي تاسو ته خراغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د فریډم هاوس په نوم یو نړیواله اداره هر کال په هیوادونو کې سیړنې او نظر پوښتنې کوي او د هیوادونو سیاسي ټولنیز امنیتی او اقتصادي حالات څاري کله چې د نړۍ د هیوادونو په اړه معلومات او مواد غونډ کړل شي نو بیا د هغو معلوماتو تجزیه یا تحلیل کوي فریډم هاوس د دې تجزیه په نتیجه کې پر یوې پیمانې د هیواد د ټولیزې یا کلي ازادۍ اټکل کوي او بیا خپل کلنۍ رپورت خپروي د اکتوبر میاشت په پای کې فریډم هاوس د 2014 زیږدیز کال په اوږدو کې د نړۍ د ټولو یعنی 195 هیوادونو او 1500 سیمو یا خطو حالاتو د څارلو په نتیجه کې د 2015 زیږدیز کال رپورت خپور کړ په دې رپورت کې پاکستان په جزوی ډول آزاد او افغانستان غیر آزاد هیواد ګرځول شوی دی د فریډم هاوس پر پیمانې د هیوادونو درې کټګوریانې دي پردې پیمانې ل یو نیولې تر اووه پورې نمرې یا سکور وي. هر هیواد چې ل یو نیولې تر دوه نیم پورې سکور یا نمرې ولري هغه آزاد هیواد بلل کیږي. هر هیواد چې له درو تر پنځو پورې نمرې واخلي هغه په جزوي ډول آزاده، او هر هیواد چې له پنځه نیمو تر اووه پورې سکور واخلي هغه ته غیر آزاد هیواد ویل کیږي. له دې پیمانې سره سم پاکستان سږ کال څلور نیم او افغانستان شپږ سکور ترلاسه کړی. منا دا چې پاکستان په جزوي ډول آزاده او افغانستان غیر آزاد هیواد دی. فریډم هاوس پر خپل وپاڼه د خپلې څېړنې او ارزونې میتھډولوژي ورکړې او وایي د هر کال له جنوري تر ډسمبره د هیوادونو حالت څاري او په هغو کې سیاسي حقونو او د ولس آزادیو ته کتنه کوي. دا اداره له ولسونو د پښتنو او نظر پښتنو یا سرویګانو په وسیله په هغو هیوادونو کې د سیاسي حقونو او خلکو د آزادیو بیلابیل اړخونه څېړي او له دې سره سره له پوهانو سره هم خبرې کوي. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د فریډم هاوس د تازه رپورټ پر اساس په پاکستان او افغانستان کې د آزادۍ کچ موضوع څېړلې او د همدې رپورټ مختلفې برخې مو ژباړلې دي. د خبرونې په لومړۍ برخه کې مو دا روښانه کړي چې پاکستان ولې په جزوي ډول آزاد هیواد دی. په دویمه برخه کې به واورئ چې افغانستان په کوم اساس غیر آزاده هیواد بلل کېدای شي. فریډم هاوس په خپل رپورټ کې لیکي پاکستان په سیاسي حقوقونو کې له څلوېښت څخه شل نمرې یا سکور ترلاسه کړی. معنا دا چې په هغه هیواد کې ولس له ډېریو سیاسي حقونو بې برخې دی. په دې لړ کې رپورټ وایي په پاکستان کې انتخاباتي عمل لا هم یو شمېر نیمګړتیاوې لري.
په پاکستان کې د 2014 کال انتخابات 2008 کال په پرتله ښه وو. په انتخاباتي نظام کې ډېر پرمختګ راغلی خو پر دې سربېره پکې ډېرې نیمګړتیاوې دي، لکه په هغه هیواد کې د خلکو انتخاباتو ته د درېدو عمل لا هم مبهمه دی. د امیدوارانو یا نمایندانو لپاره ضروري شرایط هم نیمګړتیاوې لري. انتخاباتي عمل ستونزمن دی او د انتخاباتو یا کمپین پر مهال په هغه هیواد کې تاوتریخوالی کیږي.
فریډم هاوس لیکي د همدې وجوهاتو له کبله په پاکستان کې تر انتخاباتو وروسته تیر کال د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د طاهر القادری په مشرۍ د وزیر اعظم نواز شریف حکومت پر ضد پراخې مظاهرې، لاریونونه او احتجاجي ناستې وشوې. فریډم هاوس لیکي د دې بحران پر مهال پر ځنو لوړپوړو پوځي چارواکو او د هغه وخت د آی اس آی پر مشر جنرال ظهیر الاسلام د حکومت نسکورولو تور پورې شو. رپورټ وایي د سیاسي حقونو په برخه کې دویمه موضوع د سیاسي ګوندونو تکثیریت ده. په پاکستان کې ګڼ سیاسي ګوندونه موجود دي، خو د رپورټ په خبره دا ګوندونه یو شمېر نیمګړتیاوې لري.
په پاکستاني ګوندونو کې داخلي جمهوریت یا دیموکراسي او شفافیت نشته. اکثره ګوندونو ته د انتخاباتي حلو ځلو لپاره په مبهمه، پټو او غیر شفافه طریقو پیسې برابرول کیږي. ګوندونه اکثر پر شخصیتو یا وراثت او یا هم پر ځینو کورنیو ولاړ وي. همداراز د قبیلو او برادریو او چم گاوند مشران د ووټ ورکونکو پر وفاداریو اثر اندازه کیږي. له دې سره سره په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو او په بلوچستان کې د ملتپالو بلوڅانو وسلوالي مبارزې له کبله هلته زیات خلک په انتخاباتو کې خپل ووټونه نه کاروي.
فریډم هاوس لیکي د سیاسي حقونو په برخه کې بل پیمانه د حکومت کار کول دي. په رپورت کې راغلي پاکستان ملکی منتخب حکومت لري، خو پکې زیات رول وس هم د پوز دی.
په پاکستان کې اوس ملکی منتخب حکومت واکمن دی، خو پوز اوس هم تر ډیره حد آزاد دی او پر مهمو موضوعاتو لکه امنیت، بهرنۍ تګلارې او د اقتصادي تګلارې پر ځینو برخو ډیر اثر لري. له دې سره سره درغلي، د شفافیت او احتساب کمواله د حکومت سیاسي ادارو او پوس پر هر سطح تر سترګو کیږي.
فریډم هاوس په خپل رپورت کې لیکي همدا درې لوی پیمانې دي چې ښیي په پاکستان کې خلک پوره سیاسي حقونه نه لري. د دې ادارې رپورت په هغه هیواد کې د ملکی ازادۍ ورزولو هم څلور پیمانې لري. په دې لړ کې لومړی پیمانه د بیان او عقیدې د اظهار ازادي ده. رپورت وایي تیر کال په پاکستان کې لږ تر لږه درې خبریالان او د رسنیو درې نور کارکوونکي ووژل شول. تیر کال د جیو ټلویزیون پر خبریال حامد میر برید وشو، چې وروسته بیا د هغه ورور د آی اس آی پر مشر د برید ذمواري واچوله. تر دې وروسته حکومت ټلویزیون بند کړ او له هغې ورځې راهیسې پر خبریالانو او رسنیو فشار زیات شوی دی.
د پاکستان ریاست او غیر دولتي عناصر یا عاملین اکثر پر رسنیو فشار اچوي. د دین او یا هم د اسلام پیغمبر سپکاوی د مخنیوي قانون هم اکثر د رسنیو یا خبریالانو پر ضد کارول کیږي. له دې علاوه په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو وګړي له ګواښونو او ستونزو سره مخامخ دي. د مذهبي سختدریځ ډلو په وسلوالو بریدونو کې اکثر اهل تشیع په نخه کیږي.
فریډم هاوس وایي په پاکستان کې تیر کال پر نه حکومتي ادارو هم فشار زیات شو او د هغوی کار محدود کړل شو. د رپورت له وینا سره سم د ملکی ازادۍ یو پیمانه د قانون سرلوړی یا حاکمیت ده. رپورت وایي په 13 یو لسیزه کې په پاکستان کې انتظامی په اعلی عدلیه کې لاسوهنه کمه کړې ده، خو عدالتي نظام له نیمګړتیاو ډک دی.
په پاکستان کې عدلیه له یو شمېر نیمګړتیاو لکه درغلۍ، ویرونې او نامنیو ډکه ده. تیر کال د پېښور پر سکول تربید وروسته وزیر اعظم نواز شریف پوځي عدالتونه جوړ کړل چې په اړه د حقونو ادارو او فعالانو اندېښنې وښودې. له دې علاوه په پاکستان کې پولیس، پوځیان او استخباراتي افسران له محاسبې بچ دي او هغوی که بې له امتیازه یا زیات قوت هم وکاروي نو د پوښتنې یې څوک نشته. په ټول هیواد کې بالعموم او په بلوچستان کې بالخصوص د خلکو ورکول عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د خلکو وژنې هغه موضوعات دي چې د قانون واکمنۍ په اړه یې اندېښنې زیاتې کړي دي.
فریډم هاوس لیکي پاکستانی وګړي په هیواد کې د اوسېدو یا سفر کولو په لړ کې ډېر کم مشکلات لري، خو د شخصي ازادیو په برخه کې اوس هم په هغه هیواد کې د ښځو حالت ښه نه دی او له ماشومانو سخت کارونه اخیستل کېږي. فریډم هاوس د تیر ټول کال پر مهال په پاکستان کې د سیاسي حقونو درې او د ملکي ازادیو څلورو پیمانو پر اساس دې نتیجې ته رسیږي چې پاکستان په جزوی ډول آزاد هیواد دی او لا هم ډیر کار ته اړتیا ده چې هغه هیواد د وګړو لپاره په بشپړه توګه آزاد شي. د خبرونې په دویمه برخه کې په افغانستان کې د آزادۍ کچ څیړو. د افغانستان لپاره هم د سیاسي حقوقو په برخه کې فریډم هاوس درې او د ملکی ازادۍ په برخه کې څلور پیمانې لري. د سیاسي حقوقو د برخې لومړی پیمانه انتخاباتي عمل دی. فریډم هاوس لیکي په افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي تر اوږدې واکمنۍ وروسته بل اخر انتخابات وشول چې په نتیجه کې سیاسي بحران پیدا شو او د ولسمشري دواړه نوماندان اشرف غني او عبدالله د ملي او مالی حکومت پر جوړولو سلا شول. دا اداره لیکي په افغانستان کې د نامنیو له کبله د یو شمېر سیمو ولسونو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه ونه کړای شوه.
په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له کبله د 2013 تر اګست پورې د انتخاباتي کارډونو ترلاسه کولو لپاره د رجستریشن یو شمېر مرکزونه تړل شوي ول. د نومبر تر میاشتې په څه د پاسه 3 میلیونه نویو رجسټرډ شوو کسانو کې یو په درې برخه د ښځو وه. خود انتخاباتي عمل او د نوملیکنې سار ډلو ویل غنو کسانو ته به له تصدیقه انتخاباتي کارډونه ورکړل شوی ول. هم داراز داسي تورونه هم پورې شول چې اواسي په 2500 افغانیو هم دا کارډونه اغستل کېدای شول.
فریډم هاوس لیکي وس هم په افغانستان کې د نامنې او تاوتر خالي لقبل سیاسي فعالیتونه نشي کېدای. هم دا وجه ده چې پکې غن سیاسي ګوندونه نشته او که پکې ځنیوي هم نخبل فعالیت نشي کولای.
په افغانستان کې له خاري سیمو بهر په کلیوالو سیمو کې سیاسي فعالیت محدود دی. همدارا سلطه د ووټونو نظام داسې جوړ دی چې ډېرې نوماندان په آزادانه ډول پارلیمان ته لار پیدا کوي او بیا په ائتلافونو کې یو ځای کیږي. دغه هیواد په پارلیمان کې سیاسي ګوندونه رسمي رول نه لري. له دې علاوه په انتخاباتي عمل کې د ښځو ونډه ځکه هم کمه ده چې اکثر ښځې له ګواښونو، ویرونې او ځینو ټولنیزو بندیزونو سره مخامخ وي.
فریډم هاوس د سیاسي حقونو درېیمه پیمانه د حکومت فعالیت ګڼي. د دې ادارې تازه رپورټ وایي په افغانستان کې په حکومتي ادارو کې درغلي پراخه ده.
د حکومت په ټولو سطحو درغلي او کربا پروري پراخه ده. د کمو تنخواګانو له کبله اکثر حکومتي کارکونکي رشوت اخلي. هم دا لامل دی چې د شفافیت نړیوالې ادارې افغانستان په نړۍ کې په تر ټولو زیات اداري فساد ککړو هیوادونو کې یو بولي.
فریډم هاوس تر سیاسي حقونو وروسته په افغانستان کې د ملکی ازادیو لپاره څلور پیمانې ایښي دي. په دې کې لومړی د بیان او عقیدې د ازادۍ حق ده. رپورت وایي په افغانستان کې ګڼې رسنۍ دي، خو بیا هم خبریالان او رسنۍ ننګونو او ویرونو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د رسنیو ازادي قانون باوجود سیاستوالان، زورواکان او امنیتي ادارې ګڼ خبریالان نسی ویروي او ورته غوښونه کوي. له کابل پرته د هیواد په نورو برخو کې د رسنیو تنوع او ازادي کمه ده. له دې علاوه په افغانستان کې مذهبي ازادي موجوده ده او د طالبانو نظام تر ړنګې دورسته زیاته سوې ده، خو بیا هم ځینې اقلیتونه لکه هندوان، سیکان یا اهل تشیع له بېلابېلو ستونزو او زورونو سره مخامخېږي. بله موضوع د تعلیمي ازادي ده. په افغانستان کې حکومت د تعلیمي ازادۍ او حقوقو ضمانت ورکوي، خو په ځینو سیمو کې وسلوال اکثره پر ښوونځیو بالخصوص د نجونو پر سکولونو بریدونه کوي.
فریډم هاوس وایي په افغانستان کې ګڼې بهرنۍ او کورنۍ نه حکومتي او نړیوالې حکومتي ادارې کار کوي، خو د نامنې له کبله د دې ادارو کار محدود دی. همداراز خلک هم آئینی حق لري چې غونډې او جلسې وکړي، خو نامنې په لار کې خنډ ده. فریډم هاوس وایي په افغانستان کې د کارګرانو او مزدورانو د حقونو نظام هم په سم ډول نه دی تعریف شوی. فریډم هاوس د قانون سرلوړۍ په برخه کې هم پر افغانستان او د هغه هیواد پر عدلی او امنیتی ادارو انتقاد کوي.
د افغانستان عدالتونو اکثره قاضیان سم نه دي روزل شوي. د سترې محکمې زیاتره قاضیان دینی عالمان دي او پر ملکي قانوني چارو سم نه پوهیږي، نو ځکه ستره محکمه اصلاحاتو ته اړتیا لري. په دې کې اداري فساد ډیر دی او اکثره زورواکان قاضیان او وکیلان ګواښي. د دې علاوه په افغانستان کې د زندانونو حالت ډیر خراب دی. د ملي امنیت ریاست ځینې جنگ سالاران او سیاسي مشران خپل زندانونه هم لري چې پکې بندیانو ته د هیڅ کس رسائی نسته. بل دا چې په افغانستان کې د محاسبې نشتون له کبله اکثر پولیس، پوځ، سیمیز ملیشي او استخباراتي کارکونکي خلک نسی ضروري وهیه او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې وښنی.
د شخصي ازادیو په برخه کې د فریډم هاوس رپورت وایي د نامنې او لقبله ګڼ خلک به کور کړل شوی او ځنې زورواکان د خلکو ځمکه غصبوي.
په افغانستان کې د نامنې او دمځکو غصب لقبله کایوي خواته د هیواد دننه لکونه خلک به کور کړل شوی، نو بلې خوا ورته په نور هیوادونو کې میشت کډوال هم نستنی شي. په هیواد کې د سم قانوني نظام نشتون لقبله د خلکو د جایدادونو حقوقونه هم خوندې نه دي. بل دا چې په هغه هیواد کې شخصي کاروبارونه د جنایي ډلو د فعالیتونو تر اثر لاندې دي. په هیواد کې د نشي موادو پیداوار او له هیواد بهر یې قاچاق ډیر پراختی. د شخصي ازادۍ په لړ کې که د شوزو حقوقونه وڅېړل سي، نو شزي د تعلیم ترلاسه کولو او کار کولو حق لري، خو بیا هم ورسره توپیري یا تفریقي چلند کېږي. لدې سره سره پر شوزو د تشدد پیښې هم زیاتې دي او شزي لا هم د روایتو له کبله په خپل خوښه واده نس کولای او طلاق هم نسی اخیستای.
د همدې سیاسي حقوقو او ملکی ازادیو پیمانو او سرغړونې په نتیجه کې فریډم هاوس زیاتوي، د افغانستان ولس له ازادۍ او حقوقو لا په بش پړه توګه برخمن نه دی او دا چې هغه هیواد د غیر آزاد هیوادونو په کټګوري کې راځي. اوریدونکو، په خبرونه کې مونږ نن د فریډم هاوس د تازه کلنی رپورت په حواله واوریدل چې پاکستان په جزوی ډول آزاد او افغانستان یو غیر آزاد هیواد دی، چې معنا یې دا ده چې په هغه هیوادونو کې ولس او ځینې ادارې له زیاتره سیاسي حقوقو او ملکی او شخصي ازادیو به برخې دي. دا ونننه خبرونه راتلونکو نه یو ویاله جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.